یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګونه افغانان د تورخم له دروازې سره ایسار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د دوه میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لاره ده، زمونږ دلته کورونه دي، ولته کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکز لزګونه کسان فارغ شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپل درایمه فراغت غونډه ونمانځله چې د پترس کې 1550 تن زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبه او د ترڅنګ د ویناوالۍ له څنګه څخه فارغ کړل.
د زهرو کاروانونیز پروګرام هم په دوی منی مای کې درته خبرو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وای په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا یو نیم سل کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2025 کال پورې به د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په دیرشمه وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا یو نیم سلطنه کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هل ورسپانې ته کړې. خدای نه دی ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستان ایستل کیږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدي ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو د منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا ویره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیه او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون د کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانې په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګ پولي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان توران جان ریگزبی وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شو. دا برید د سوریه په شمال لویدیس کې شوی. ریگزبی وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخرډب واوښته. د پولیسو یو ویان رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوی او یو بل ټپی دی. نو موري زیاته کړ چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. تاوتریخواله هغه محل پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړې شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړ د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیارډونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د زینو خلکو غږونه واوري.
تاسو لا پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمون په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیواله ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیری انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نه رخصوي، ایران نه رخصوي، ګوندې هوځنه نه رخصوي. موږ دا مشکل لري. تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره ټولنه
منانا نو کو زید ایزما ویلا د ګریشن سالیس بیډکینګ وایله طالبان در مفهوم چارواک سوال چې د مدرسه په سم ډول په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې څخه پرته پښتو کې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرګ غواړو چې د مدرسه سم وایي څو خلکو ته ورسیږي. نور واده سم هم دا پښتون چې موږ افغانستان خو د مدرسه کې د افغانستان خلک ډېر سخت د پښتو یو وچکلم ده. زه غزنی ولایت ګیرول سوالی خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي دغه مرستو باندې باید سم خلک ودرئ، نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړي، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي رادیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوې او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 21 14 15 01 02 02 21 12 شپږ 40 01. په همدو ټلیفونونو کولای شي زنګ راووي او خپل غږونه موږ ته ثبت کړئ چې بیا بیرته درته خبر کړو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی په خبره ناکام کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپل فیسبوک پاڼو د دې جبهې د جوړېدو اعلامیه خبره کړه. دې جبهې له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی، خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې و. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونی د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوی څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو، ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی، خو دا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده چې دوی افغانان غونډه د ځوان ته وګرځي او د ځوان د وره کې افغانانو نوې ساه اخیستې ده. جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي، کړولي، د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتي کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې، خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کڅ هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه، سیاسي ډلې او مطرحې څېرشته، خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسولین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلد له هیواد بهر صادرولو ته چمتو دي. د دغې ادارې مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلد قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ آسیا هیوادونو او پولند ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سکل اټکل سوای چې د کال تر پایه به له دغه هیواد 200000 جلد د قرقل پوستکي بهر ته صادر شي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90000 جلد صادر شوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر شي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیا 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیا 3.5 افغانۍ تل وړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پادشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیه مخکې 43 افغانۍ او د ډیزلو هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیه په بیساري توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګ راتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دی او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغه غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اوختو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له غنستوندو سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا رادیو د مشال خبريال فرهاد شینواری یو راپور را لګله.
په تورخم دروازه خو او شا 15 پاس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټه نه تر دې دمه په دې دروازه انلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وای په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي ورستو بیا اډې ترسي په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د ایمیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته مېرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 شپږ کال پورې چې مخکې څنګه مافو هغه سه د کار بیا وو کی چې خلک خوشاله شي چې یاره داګر خوش شو په حقیقت کې خوش شوی کیګر کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخکې باګر کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې ویزه به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه داغوي نه هم اوس ویزه غواړي
د ننګرهار مشوک خان وایي چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی اوس غواړي په خبر ته راولي خو پلار کې یو شمیر مشکلات دي
زمونږ تګ را تګ لار ده زمونږ دلته کورونه دی ولتم کور دی بچ دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي بچ په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورت وي زمونږ د دو دین او اسلام یو د قوارم یو د سره بس کولای شي چې یو بل سره ورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل دی ډېر مشکلات دي رشتې شوي دي د یو بل سره رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده خیال دی زه غواړم چې راشي دلته زمشت ور سره پاسپورت هم شته ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوی و خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونا چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خم وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال نیال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
غونډی ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام مخکخه او سینیټر عبدالغفور هیدری په خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقي جواز نه لري
تین چار مهینه سه
دیوای چې په درې سلور میاشتو کې په هیواد کې ناڅاپه د ګرانۍ سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړو ورستربلی ګرانيږي ډیر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ بعد حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانو کا خاتمه نہیں ہوگا
د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبی مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
خالی مہنگائی خبر نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان ده خلک بیزار دي وړ ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوائی ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28 په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهره ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل
ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں
دی وای چې په ملک دې سمدستي عام ټاکنې وشي. هواد هغه مرحله ته رسیدلې ده چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا د پاره لار ده، خو ټاکنې دې یوازې په نوم نه وي. دا حکومت بشپړ توګه ناکامه شو دي. دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دې باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي. یوازې دانه د جمعې پر ورځ د پنجاب په مرکزی ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لوی غونډه کړي چې ورته د مسلم لیگ نون، نواز گن او نورو سیاسي غړو ویناګانې کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختي نیوکه وکړي. په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل،
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے.
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده. دا چې د هیواد خلک د گرانی، بیکاری او بی قانونی سره مخ دي، په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي. خلک ولی وګی دي، خلک ولی ځان وچنی، دا په یوش پکې ندی شوی. دا د ټاکلې شوی استادو په نخ کولو نتیجه ده. دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنیو یې پابندیانی لګولی.
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی.
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری، د سن صوبے په لڑکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منګور، سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د گرانی او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي. او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه، خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبریدو لپاره چمتو دی. دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوختي او درې کسان پکې وژل شوي دي، په غیړه باندې راپور لري. تاسو ورته رابولم چې وایې ورې.
د یاد تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل، دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ سي. له نوموړي مې وپوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي. دوی ویل چې غوښتنې نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي.
دا حکومت به پارلمان ته بل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملک باسي. د تحریک لبیک مشر صاد رضوي به له بند او مقدمو خوشې کوي. د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بېرته اخلي. حکومت تر دې هیڅ عمل نه دی
کړی.
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2020 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 کې به د مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر ایستلو مسله هواروي. هغه 3 د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي. خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وځنډاوي. خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو، نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوي بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي. د سیاسي چارو پو طلعت مسعود مشال رډی ته ویل، دی فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شایي بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و.
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو. تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلوونکي سړک پر لت وهلی و، هر ډول تګ راتګ یې ودرولی و. نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لرې کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي. دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي، خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا و.
تحریک لبایک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي.
اوس به کنړ ته ورشو. هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل، څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 څلوېښتنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپل درېمه فراغت غونډه ونمانځله چې د پترس کې 115 څلوېښتنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر مشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالی تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ معلوماتي ټکنالوژي ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی.